تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیرو درنو ریدونکو سلامونه نیکی هلی چاره مو په خیر هله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسی یو زل بیا ز د نوی خبرونی سره تاسو ته هر کله کوم خبرونی ته هله مندم چې په نننې خبرونی کې تر پای له ما سره ملتیا ولري تاسو د تال او تال خبرونی اوریدونکو اسی او په نننې خبرونی کې هم موږ سره یو درون با شخصیت میل مده بلې هو درنو دونکو زموږ نننې میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی ډیره با تجربه شخصیت دی راځو دوی سره مرکه کوو د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه کلرا پیل کړی دا او ترڅنګ شاعری څنګه پیل کړی خولي زمزمه هم کوي
پر دې سپ سلامونه وختونه مو په خیر خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره ملي یو وخت مو را کړی دی
ډیره مننه د ما جان تاسو ته او د زادر اډیو ټولو ته نو ورېدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ
ډیره مننه تاسو د کور آباد چې په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یو نړۍ مننه کوم
هله کوم بس خدمت کې ما ام دغه د بیخ پرونی دی او ام دغه فرهنګي فعالیتونه دي خلکو ته وانګیزه ورکي خلکو ته شعور ورکي او بیا خصوصا په ادبی او فرهنګي برخه کې هغه لاس راوړنه چې منګلرو نو هغه دغه احساس وګوند د خلکو برکات دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغه وګږي هغه خپل هغه احساس او هغه عاطفه او هغه تخلیق چې دوی لزان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کی او نور خلک په دې پوهیږي چې ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړی څه دی شعر لیکل څه دی نو دا ټول راډیوګان او بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سر شروع برکت نو لتا سوما نن د برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړې کې سپاره یاست
نور څه خو په هر حال خو زه تاسو د زمزم ډیره سخت علاقه مند یم یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکې خود از زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري
مننه
مننه سلامات سلامات رانه
نیک نظر
نه مننه ان شاء الله خبرونه کې وای وای او دوه کچنی کچنی غنی زمزمې به هم لته سوال رم پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پویږي معلومات لري تاسو شیرونه کار مو مسلک مو هر څه وازیده غوړ موریدون کې په دې پوسی چې لکه وخته لکه سن تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعری ته لیکوالی ته لکه خبریالی ته لڅتر نه پیدا سو رادیو ما اوریدله یعنی په وختو کې مختصي وختو کې به رادیو او ټلویزیون خو پورسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم دسي خوخیدل مو کتابو د شانو سره ډیر علاقه درلوده
د سینې چې د سین په حساب خو وایي مې چې ما سین د اتلسونو په پورته شوی وو چې زه دغه محل د سې یو لارویانو سره د سې ډلګي سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګيانو او خو دا کده وایم چې ما زګیدل د سې کورنۍ کې او چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې وړي نوموته شاعر شفیع الله بابرزه سه زه د کورنۍ کې پیدا یم نو هغه ټول تجربه ته چې هغه د زبنګ د شعر د لیکلو وړي رسانوم دي بابرزی صاحب. نو زه د ده په کورنۍ کښې بیا د هېواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او ناتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري، الله دې هغه ته ډېرو عمر ورکړي. سره د بابرزی صاحب زه د هغه زما کاکا و، نو زه بیا بېخي د هغه په کورنۍ کښې پیدا. بابرزی صاحب مې ژوند ماما دې غټه کښې کورنۍ یو، خو کاکا مې دې بیا بېخي د یو کال خلک یو. نو زه چې کله د دوی په کورنۍ پیدا شومه، نو ما به د دوی دغه زړې کتابچې به مې کتې، د دوی یو ډول کیسټې به وې چې پخوا به ناتیه کلامونه پکې ثبت کېده، هغه به مو ډېر اورېدل. بیا د بابرزی صاحب به ډېر کله دغه رومانتیکه شاعري کوله، خصوصا نغمې او منګل چې به ویلې وه، نو مونږ به راډیو کښې د دوی دا سندرې اورېدې. بیا به مو د نورو ترونو ماماګانو پرتله باندې دوی ډېر خوښېده، که نه مونږ وویل چې دا ډېر عاطفي خلک دي او رښتیا هم ډېر عاطفي وو. نو ورو ورو بیا چې کله ښوونځي ته لاړو، نو دا زما غږ داسې لږو ډېر ښه وو، خلکو ته پته وسې د ده غږ ښه دی. نو بیا به زه هغه نن هغې کښې دا د مکتب کښې به زه د ترانې د ټیم غړی شوم، او ما سره دوه درې ملګري نور وو چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هرې ورځ کښې به م بدله بدله ترانه ویله. ورو ورو بیا کلي کښې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شوه، یا د کلي نه به لږ لرې او بل کلي کښې وه، نو مونږ به بلل کېدو، هغلته به مو خپل شعر و یا ترانه و یا نعت شریف به مو ولوست. دغسې دغه کړۍ زمونږ ده داسې ازاده شوه چې مونږ هغه سیمه کښې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې، ادبي خپرون ته به مو زنګونه وهل. نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کښې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري، نو بیا به یې خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو. دا کړۍ دغسې ډېره اوچته شوه، ډېره شوه. بیا چې کله ما علاقه بیا د دې ځینې ادبیاتو سره پیدا شوه چې زه باید ادبیات ولولم، ځکه هلته شعر دی، هغلته د شوراو پکله لیک لوست دی، هغلته فرهنګي ناستې دي ولاړې دي. نو ما بیا په کانکور کښې به م دا انتخاب وکړ او بالاخره ادبیات ته کامیاب شوم. بیا میاشت ادبیات لوسته، نو په هغه جریان کښې بیا جلال آباد ښار کښې دا ختیځ ادبي بهیر ډېر لوی بنسټ دی. زمونږ ډېر شعرا، ډېر خبریالان، ډېر دوستان هلته ډېر څه زده کړي دي. نو هغه بیا زمونږ دپاره یو ډېر لوی مکتب و، ډېر لوی درزي ځای و. هلته به په شعر کره کتنې، په نثر کره کتنې، مشاعرې، لوی غونډې، ناستې، فرهنګي لمانځنې، دا ټول به مو هلته کاوه. نو ډېر شیونو باندې م سر خلاص شو، او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بېخي داسې په کښې ونښتو لکه د سلیپ ډن شو چې همهلته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته م بللو، مشاعرې، ناستې. بیا مې په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کښې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم. هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه، خپرونې شوې. بیا همداسې پسې د هېواد په کچه به بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو، بس بیا به دوستانو ملګرو ور بللو. نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو، شکر تر اوسه پورې پکښې بیا اخته یو. نو شعر هم لیکو، ترنم هم کوو، فرهنګي مجالسو ته به م تللو. بیا خو چې را مسافر شو، نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو.
پردې صاحب، تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقیقو کښې را خلاصې کړې. بالکل ډېر دیر لنډ راته وکړو. پوښتنه دا ده، د ما په کورنیو کښې ډېری وخت د موږ تاسو پلرونه او میندې کله ناکله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس پکښې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کښې ماشاءالله شاعران، لیکوالان، ادیبان ډېر وو، د کورنۍ کومې غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
که زه وایم چې کله چې به زه جومات کښې وم، او ما به هغه مونږ به دې جومات کښې د نورو درسونو سره سره زما تره چې دی هغه د دې زمونږ د دې کلي له هغه وخته ملا امام دی، تر اوسه پورې یاد دی په خیر یې، مولوي صاحب نور محمد حریفي، هغه هم په خپله شاعر هم دی، نعتیه شعرونه او بیا دا شعرونه هغوی ډېر پخوا دا لیکل. نو زه به هغوی به بیا مونږ یوه ډلګۍ جوړه کړې وه دې کلیوالو کښې، لس کسه پنځلس هلکان به وو. نو مونږ ته به بیا دا د دېرشمې سپارې البته د قرآن کریم دېرشمه سپاره به له پیلې تو شروع کړې وه تر اخره پورې مونږ ټوله په یاده زده کړه. مازدیګري کښې به کښېناستو، بیا به هرې پنجشنبې په ورځ باندې مونږ باندې دغه کوم درسونه چې به مویل دا به په لاوډ سپیکر کښې مونږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېده، نو مونږ به دې ته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته. او هغه تلاوت نه به بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري. نو ما چې کله بیا لکه دا دیني درسونه هم لږ وویلې، بیا به مکتب کښې ترانې ویلې، بیا دنه دا کیسه اوږده شوه، ما وخته یاده وکړه چې راډیو ته به مو زنګونه واهه، مونږ به بنډارونو کښې برخه اخېسته. نو هغه به ځکه کله خار تر له به غټ رسنۍ ته سي لاړو غلط غټ مشایرو ته لاړو نو به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت به مشرانو ورونو دغه راس پلار مې ام دې دوه ترونو مې سينونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې میرمنو په دې په دې زمونږ په غټه کورنۍ کې هم دای خانه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوریزه ژبه وکاروله ډېرو به خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دی ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو نو وم ګواښل شوم وم رټل شوم زما په غیاب کې خبرې م کېدې خو ولې ما خپل مسیر نیولی وو زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورورو چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورورو د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېرو لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلي کې به خلکو چې به د څومره سپینګیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورورو دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما د کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته یو وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پسې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالي وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به مونږ سره زمونږ ترنمونه خلکو خپرول یا به غټو وړو جلسو کې مونږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زمونږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی
قدر دې ډېر سو
هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېر جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته یې ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلار نه زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کې ترنم وکړه موږ به دې خپرونه کې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به مونږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کې به مونږ حتما یو سروکی به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کې نن بیا کوم سروکی وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروکی به پکې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وایي زموږ مور ته به ویل چې دې هلک ته ووایي چې دا سروکی پکې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروکی پکې ولې مه
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی له هغه وخته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولې وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروکی واورې چې زما سره به کله به خاموخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروکی به یې رایاد کړه یو سروکی مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګل بوجانې له دې وکړمه نو چې زه به یې کله وکتمه ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا بوجانې له دې وړمه نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې به ښه سروکی وي یا نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پښتنه دې پښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان دا غوږ زګه سکته مې وکړه نو دا ویل چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څنګه چې دا نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو دا هغه او د دې بل تر مې منصب چې غازی وال دوی دواړو شاعري چې هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټي د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې مونږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل ډېر په دواړو سترګو ړوند ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزي وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعت خوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل مونږ به دا شعرونه ویل بس بیا مونږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زمونږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا وخت خبر خلاص کړ چې بس بیا اخره کې پوه شو چې یاره دا سړی په غلطه لار روان نه دی
سرو کې هم سم دی پردیس صاحب که د خبرونو په دې برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله اوسو
په سترګو زه به یو څه به تورې درته ووایم چې دوستانې خوښ کړي څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم ستا د خار خبرې ستا پرنګ خوږې کړم څه ګلونه څه رنګونه څه نغمې کړم زپر تل کی زان زرے زرے کلم زپر تل کی زان زرے زرے کلم ساد خار خبرے ستا پرنگ خوگی کلم گلو نچ رنگو نچ نغمے کڑم د جانان د خوب ولو استر گویا د جانان د خوب ولو استر گویا دا ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکلم ترازی کد زخمونو ڈیوی ملیکلم ستا دخار خبری ستا پرنگ خوگی کلم گلو نچ رنگو نچ نغمے کڑم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم دس پر لیل خواب دمرا نصیب غواڑم د گل شونډې پخ پلو وینو سرې کړم چې د گل شونډې پخ پلو وینو سرې کړم ستا د خار خلک باستا پرنګ خوږې کړم گلو نچ رنگو نچ نغمے گلو نچ رنگو نچ نغمے کڑم
کہ
تاسو د اوریدونکو تند په لګې ډیر ماته
ډیر زیاته مننه ماشاالله ډیر خوږ غږ او ماشاالله ډیر ډیر په زړه پورې سلامات اوسه ژوند اوسه او هیله مند يم غږ مو تلم د سیلور اتان د او چاتو سي
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسه
تاسو له افغانستان څخه څومره وخت کیږي چې وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړی دی او څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2003 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نشون ښه یو نیم کال برابرۍ یا څه کم او لږ څه زیات نو بس هغه انسان چې کله یو شی زړه صبر کې خای به یو څه زړه ولګيږي نو اوس زه که یوازې ومنو خایف اوس هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او یا سړی راجلا شوی او چون فامیل سره د بیا ځوانګ بشین شي دغه خونځوي کې د درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید چې یو وګدمهاله پلان ولري نو که ژوند لري وکړه بس د دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي دوی زده کړو ته ځي تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن لپاره ملهم شي او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قرباني نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قرباني زموږ د وطن لپاره ده کوم دغه بچیان چې زما دي کله درې دانې درې مسلکونه زده کی نو زموږ وطن لپاره به پدریو برخو کې په درد وخړل شي زه خوشاله يم د دوی دی حالت ته او بس ځان مو غواړم انګلیزانو په سلاج اسکری دی او سره مصرف دي مصرف په دنیا کې سړی بیډي روزګاری کوي چې خپګانو نه وکی یو محل له درس وايي بل محل له کور کې مشمان سره یو بل محل سره دفتری کارونو پسې ګرځو یو وخت کور کې درس وايي
تمرین وکړو نو بس خدای را ساتیر دی ډیر ښه زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم تاسو یو نیم کال کې چې فرانسې ته تللی یاست مخکې له هم په افغانستان کې پاتې شوی په نوی نظام کې نوی حکومت کې هم جلال آباد کې او د نننی کابل کې او ځینې نور ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې غونډې ولې د شاعرانو ادیبانو لپاره آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله
کزوه مې په ننګرهار کې نارنجګل یا په ننګرهار کې نارګسګل دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم دغه راز په لوګر کې د سنځلګل په میدان وردګ کې د مړې ګل یره د هر مشاعره وی چې زبې نګدې د هر غونډې ګډول معلومه دغه راز په کندهار کې ځنی غونډې وی چې بلل شوی او ملبته ورسېږي مې نشو کولای تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سواد کې د یو بهیر له ادرس اړه راغټه مشاعره کیږي کله نه ما پاره کې ګډون کړی دی دغه راز په پوخانی شمشتو کې چې زمنګو ساسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی هغه ته مشاعره کې دی کله نه مشاعره کیږي ما پاره مشاعرو کې ګډون کړی دی نو د سهیت بیا د تنا غیر سي د زنګرار د پرلر پرتو ول سوالیو کې حکومت ابي بهيرونو د لکب شپير کې ننګ د ابي بهير په خګاړو کې باران د ابي بهير په پښینوارو کې زما خپل او زما خپل تشه زما د لکزای مشري ما سره وو د چلګزي بابا د ابي بهير او د غسي د شینوارو لوی د ابي بهير په بټي کوټ کې زنه بهيرونو نو ما دا یو بهيرم نه دی پرې خو د ټولو باندې منګه ګرځیدل او ممندري د ابي بهير په باسوال کې چې د ممندري ول سوالې کې دي نو دا هرنګدي هر ناس کې کمنګ با نو منګ زرمم غوښتل چې را ورنشو یا نشو رسیدنه وغه خلکو مینه به دومره و چې منګ به واڅه ورسې لا شو ته ګډون وکړو نو ما نو ول ستنګدي هر غونډه ګډونوالي پاتې شوې مزه
ډیر ښه خوشاله یم تاسو په دغه غونډو کې برخه درلوده خپل شیرونو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کړی دي ځکه ډیری شاعران نتلل یا پابندي و ور باندې نه سوې کولای چې ستونزې رامنځته کړي دي په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شیرونه لري آیا دقیق حساب ستادر سره او په دغه اوسنی وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړی دي او شیرونه مو ایلي دي
د شیرونو پکله کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره بو کوم 2014 سوال لس ندی په لازم دي شیر لیکلو سره آشنا شوم تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي او بیرته مې هغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه هماغه سي هماغه ټولګې کې چاپ دي داغه وروسته درې کاله وړاندې ما خپل شعري ټولګه چاپ کړې ده او لاغه وروسته به ما په شمار لس شعرو نام نه لیکلي بس د پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا شعر خاپېرې مرور شي بیا شعر هم نه راځي
بالکل دې ما بل پوښتنه هم دغه ده ما له ډېرې شاعرانو او په ځینو مرکو کې سي ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې ما پوښتنه ترې کړې ده زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم ویل کېږي سي کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي آیا تاسو هم دغه څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کلم هغه طبیعت پوری اړه لري یو خجای کیو سي مثلا طبیعت دخي خوشاله اوسه ورسله کولای سي شعر ولیکه او کنه همداسي خوب وخت کې الهام راځي یا د خوای خو الهامونه تاسو ته راځي
ولا مشیر کا الهام نه ونو کی دشه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد وګړ سي ما لښ کیو نمره دي لیکلي نو که خبره د دې شي چې یاره آرام يم بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منظم اوس خص سهولت کې يم کنه هر ډول امکانات شته د فکر نم جوړې ما فزیک يم جوړې ما او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دې نشته دې او خدای دې نه راولي خو زه به کې شعر نشم لیکل زه کنه دې معلومه کې چې شعر د آرامتیا مساله نه ده شعر د دې مساله نه ده چې سړی بیکار وي بیا شعر د دې مساله نه ده چې څوکري آزاد وګي کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنې جوګه ده او که دا چې زه نه خلکو ته خدای دا یو خل اورین اور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي یعنی کېنی وایي چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کېنی شعر ولیکي خو شخصا زه دا عادت نه لرم نه راکې داشته دي نو ما ویل تیر درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی وجه دا ده چې بس پا باندې باغ د شعر خاپېرې نه یې ناسه شوی یا به هغه موډ نه یې راغلی را باندې شعر لیکلو چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدی شي میاشت کې لس شعر لیکلي مګر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړي نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي چې هغوی باندې سړی شله سي یاره تاسو خو شعر لیکي ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د ادب پانګه ده دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي نو دا الهام دی او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی ما یوازې په یو ټولګه کې غالبا تراتی او پور شعرونه چاپ کړي دي او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم او یا ځان سره اقدم بیا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم
سندرې څومره اورئ
زه سندرې اورم او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي هغه څه چې په کار دی نو که ووایي چې څوک اورم هغه به بیا کرن خان دی د هغه پخوانۍ سندرې هارون پاشا ده اعجاز افق دی دغه راز نصیب صاحب دی او بیا زما چې ډېر خوښېږي په دې خزینه سندرغاړو کې هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم د فرزانې سندرې اورم دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي نو ځینې قوالین دي نو بیا دغه زه اورم
د منګل استاد خبره نو د اوسنی نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمنګ اساسي ملي ملي هنرمند بوته وایم
بالکل
هغه خو اتمن هغه پکې شامل دي هغه اورم نو بیا دې اوسنی کې ماته د ریډر څوک په نظر نه راځي چې راځو ام شي اوس وخت کې اندغه د نصیب صاحب ما وویل نصیب صاحب زمنګ د وطن یو ډېر ښه نوم وته هنرمند دی هغه کاکړې ډېر ښه وایي شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی هغه اورم نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم نو بیا دا خلک اورم
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړي سي واوري
نو که زه ماته دا زما خو ټول انتخاب دی خو کته سو ماته د ساقب څخه و کاکړې پیدا کول شي هغه او کاڅو کاکړې ویلې دي چې کته سو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي یا ساسي البم کې به وي سامې لند لند کېږي یو لاله را ته یادېږي نازو مې زما جانان دی ستا مې کوم کړې تا واندې نو دا د غډېری خې کاکړې
ها ولاړ وسو سندره بابا ورو ډال دی وی تاسو ته د ازدی ردی ټول اوریدونکو ته
په ملنګانو نظر وکړه
درمون اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله من نیم دې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستې ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې پر دې څه انجونی په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم کدی باندې هم د سی قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې دی باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم د سی وار سوې د سی پی او کار باندې بوخت اوسي او هم د سی لدی زړه مو هم د سی خدای شروع کی پی وی زمزمې باندې ځان لپاره
ورا زما بچ دته حالت بنې چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بي زمزمې یم زړه اروپا کې دا سره څنګه نه وراښ نو دا لیسنس اخستل یو څه سخت یو مخکې درغه چې سړی موټر تلاس رسي ولري زه بایسیکل لرم پاغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا اغه فرصت نه پېښې پدې ځنه شعرونو ته کمپوزونه جوړوم بعد له لارې چې سفر باندې روان یم او زه راګېګم بیا تاسو خبره چې همدې څخه یا کله کله شپزي وکم او یا ځنه نور وختونه چې زه بيخي आवाज ما درس پکې نه وایم نو بس اتمن دا خو منګز بګربو اوس په دې عادت ته
بالکل
زړه چې ډېر تکراریږي هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نمونه واغسته په دوی کې خو څوک نشته دی، یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو، هغه خو خپله اکسپرت سره دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي. ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانا وخت نا وخت د کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې غوښتې چې یاره دا څنګه ووایو، ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه. او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي، نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلې.
علاقه لري مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي، هیله مند یم چې وکولای شي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی دی تاسو خپل د سندرغاړي په توګه باندې ستیج ته راسي، سندرې ثبت کړئ، کلپونه جوړ کړئ، سندرغاړي اوسئ؟
دا د
دې اخته
تر مخه ما
د
دغه
یو شعر ویلی
او د درویش روخان صاحب یادې بخیر د دې شعر مې زمزمه کړې او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبي سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم. نو هغه درویش زما ملګری دی، خو نغمی ته زما پخله پختره کړو چې دا لږ څوک د زوړند سره خبرې وکړي. بیا چې کله ما نغمې بیبي سره خبرې وکړې نو هغه ما ته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې، ولې دې زموږ فیل ته نه راغلې؟ نو ما ویل چې یاره بده سي داسې انسان خپله علاقه مې یو زمونږ ټولنه کښې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسایل هم ډېر دي،
مطلب
حکومتی کلتوری مسائل کی محدودیت مبارزہ کرے تھا او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده، همدارنه نیم کولی شو، خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېرې داسې کسان دي چې له بېلابېلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوري او د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه پخوا کې موږ ځینې مثالونه د ناشناس استاد لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسېدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده؟ څنګه وکولای سي دوی پرمختګ کې او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
نو د سره چې یو ډول محدودیت خو مقدا مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک وو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړې اداره معلومه وي په هغه برخه کې مشران وي د تا نه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځ یې تنخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دا خلک خصوصا چې زموږ په وطن کې دي خو په دې برخه کې نه ناشونې ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځي کې خپله خواري کوي، نو هغه بېله خبر ده نه شم ویلی، خو دغه کوم څه چې دی لوړ مقام ته رسوي نو ما د هغه پاک لمانې هغه د شرایطو او د امکاناتو خبره ما وکړه چې یاره دا د عمره امکاناتو ته اړتیا لري، د ده نه پرته به لږه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې که هغوی لکه موږ غوندې چې د ترنم علاقمندان دي یا د شعر د برخې علاقمندان دي، نو هغه خو په اسانه مانې هغې کې د هېڅ شي ممانعت نه شته، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه حل کېږي، هېڅ مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دې نه منع کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چا ته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مه کړه زموږ ځینې ځایونو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مگر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویونکی وي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې چې یاره دا کار مه کوه، خو ولې خدای مه کړه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه، نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانې وګوره، بسانې وګوره، دا یې کار دی، دا یې سټیج دی، دیجی ته به دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کار و مثال اوس ښه دنده پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولی شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زموږ د ښځینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې ښځینه شاعرانې پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو که پلار یې خبر شو هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران چې یو وخت راډیو کې کومه ما به زنه زنه خزینه شاعرانو سره مرکه کولې زنه راته ویلې چې زب په دې کار باندې وار شوې ما ټکول شوې ما زجر مې لیدلې چې ولې ته شعر لیکي هل دا کور نو پخته شي د شعر لیکل خو کومه ګناه نه ده کنه نو زه خو نو رادیو ته تللې مرکه مې کړې نه یو سټیج ته ولاړ شوم د خلکو تر منځ نه مې عام خلک ودرولې چې زما شعر واوري نه پر فیسبوک راښکار شوم خو کور کې شعر لیکم پر دې خلکو ته زما پیغام داده شي هغه لارې چې تاسو ته مسلم ښکاري او بلې لږ ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري نو هغه خلک قانع کېږي ما وویل چې کتابونه را واخلئ ورته ویلولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي ورته وښایي چې یاره پلانۍ وګوره بستانۍ وګوره دغه سټیج ته رسېدلی په همدغه څه باندې رسېدلی دی او دا کوم فکر چې تاسو لرئ دا فکر غلط دی نو زه باوري یم چې دغه مبارزه او دغه پوهاوی به هغوی وهڅوي چې خپلو برخو کې کامیاب شي.
ډېره زیاته مننه. تاسو راډیو یادونه هم وکړه خبریالي برخه کې هم تاسو کار کړی ډېر کلونه کې او راډیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ته ډېر خوند درکوي او څه درته اسانه او خوند مو ترې اخیستل خوشاله کېدی و لکه راډیو کې کار کول درته ښه وو که ټلویزیون کې؟
تلویزیون وا او که آسان واری مسئله ونه بیا راډیو خو پویږي چې آسانه کار دی یو سړی به داسې و چې خفه به مو یا به په څیره باندې خفګان ښکاره کېده که یا به یې هغه لباس د ده د خوښې ډېر نه و نو او یا که به د امکاناتو مسله ډېره وه په ذابېده مثال مایک وتړه او دا وکړه هغه وکړه نو دنه به هم خلاص ونو بیا به راډیو په آسانواري کې به راډیو آسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېر وي زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل. او ما هم همدغه سی یو تجربه درلوده راډیو یو څه خوشحالي لري آسانه ده په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته جالبې هم شته ترخې هم شته خندونکې هم شته تاسو کېدای سي ماته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادیږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي بیا وایسي دا وخت هم تیر سو دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و
جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو نو زمنګا یو همکار و نو دا چون زما په مخکې تېره شوې ده خو ما سره لکه په ما نه ده تېره شوې نو موږ راډیو کې وو نو زمونږ یو همکار یوې مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي نو هغه ورته نور جزئیات نه ورکړي خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولمه کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو ښه راغلاست درته وایو خپرونې ته ستړی مشه په خیر راغلې نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی نو د بیا پیغه کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی ستړي مشې خو د بیا غږ نه دی کړی نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراونډ راجیک کوي او ما یې مې افکې زه در سره خبرې وکړم نو هغه بیا غږ کړی دی درې ځلې درېیم ځلې غږ نه دی کړی داسې نورمال غږ به یې پیکه وکړه نه نو هغې باندې وتلي دي هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي موږ خپرونه شروع ده غږ پیکه غږ نه کوي وایي هو والله ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی نو نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څه رقم پوه کړم چې زه در سره رقم پوښتنه کوم خبره نو یاد په خیر سید احمد نه خیر شه زما وړ خام کارو نو هغه سره دا کیسه په اوسبنګ باندې کې وشوه نو چې کله موږ دا کیسه موږ او ټول ډیره جالبې خاطرې هم شته دي
حتماً ما هم همدا ویل په ټلویزیون کې رادیو کې په ټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي کله له بې تجربهګي کله هم له همدغسې ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کیږي هره ورځ نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغسې ښو خاطرو سره بیا هم مخ سو ډیر زیاته مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پوښتنه وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو در سره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د تخنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مو ډیر زیاته باسه
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوښه واورو
ډیر مننه دا د جاوید مرخیل شه به و سندره راشي دا خوشحال خټک یو وروسته شعر ویل زه دا سندره لایم کوم چې خپل استاد زما ته کوي هر یو پند ملغلری دی
پندونه
پندونه په نوم باندې کومه ده
بالکل حتمن
نو دا مخه چې کوم دا سندره مور باندې واوري دا
حتمن حتمن یو نړۍ مننه کوم سندره دي تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډالې وي سلامات او صحیح چاري خوشاله اوسئ
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا خپل وستاد و ما تکړی څو پندونه جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا
استاد و ماته کړي څو پندونه جانا هر یو پندې ملغلري دلالو نه جانا وی هر بدکړه هغه بدما ستی آزار شید چاڑو نا جانا چدالا ستی آزار شید چاڑو نا جانا ہر یو پندے ملغلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دا نوی تفریحی خپرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دیش میره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
غم د هجران دی یارا فزړه زخمی زخمی کړم هر یو ورمان دی یارا فزړه زخمی زخمی کړم اے سنم خپل می نکړې کوټي وی ګل می نکړې سنم خپل می نکړې کوټي وی ګل می نکړې ساروان ستانه بغیر ژوند اسی عذاب شو